افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزي د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړ. ښاغلی الکوزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه د ټولو موټرو پر مخ نن سهار وختي بیرته پرانستل شوه. هغه په دې اړه چې آیا دغه دروازه چې د جنوري له 14 رئیس د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه د پرانستلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ کومه موافقه شوې کنه بې خبري وښوده. د راپورونو له مخې دغه دروازه د پاکستان لخوا پر لارې چلوونکو او ناروغانو د ویزې د شرط ښودو پر سر د دواړو لورو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو له امله تړل شوې وه. د تورخم لارې د بندېدو له امله یو شمېر افغان سوداګرو ویلي وو چې دوی ته په میلیونونو ډالر تاوان رسېدلی. د څه کم دوه نیمو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دا دروازه څو ځلې د مسافرو او موټرو پر مخ تړل شوې ده. ایرانی چارواکی وای په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول دي. د ایران فارس خبری آژانس پروند جنوري په 28مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو له خوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوې دي. د افغانان د دوغارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوې کته هم د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو قماندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایرانی چارواکو په تیر نږدې یو کال کې 15,00,000 زیات افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او په ایران کې دیننه هم پر افغان کډوالو بیلابیل محدودیتونه لګولې دي. ترنو لسکلونو د کم عمر کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سیشن به افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په اسلندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغان لسکلونو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایللو. د پاکستاني ټیم د 218 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلونو څخه د کم عمر ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبی افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. په زرګونو فلسطینیان پرون دوشنبه د غزې له خان یونس ښار څخه وتښتېدل. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دې ښار اوسیدونکو وروسته له هغې کډه کېدو ته اړ کړل شو چې اسرائیل پر دې ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې د ښار اوسیدونکو د موټرو او خرو په ذریعه د خپلو کورونو مالونه ولېږدول. د ملګرو ملتونو په وینا له کله چې په غزه کې د اسرائیل او سخت دریځې حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني جګړه پیل شوې. تر اوسه د دې سیمې د 2,300,000 وګړو شاوخوا 15% بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی له هرو څلورو کسانو یوې له لوږې سره مخامخ دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي اغیانو د توغندۍ او د توغولو پر وړتیاو همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط چې څرګندونې کولې وویل متحده ایالاتو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د پنخه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوپتل څخه د توماهاک توغندۍ او جنگی جت الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او برېټانیا جنگی بیړیو او جنگی الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 6 ډیر هدفونه په نښه کړل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړې چې دغه سړی په خپل خزه ظلم کوي او هي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتوب کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي قضیه څوک دی هغه د خزه په واړه پیسې لګي والله کې وو کې قربانه.
د یوې میرمنې
مېرمنی غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نور ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي. د قضا برخه پخوانی کارکونکي د دې ستونزې علت څرګندي.
په تجربه او متخصصه قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیا موکړي. قدر من اردن کو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په چیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنگ کړ، لزداکرو او کار څخه محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباری شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي. په ټولو ولایتونو کې خځینه سینګارتونونه بند شول. لدی ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وایناي په محکمه کې هم د غږ اوریدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یا اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم په خبرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه ښځې دلته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. والله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي، ښځې واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم قضیه چېرته دی، چېرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی، دوی کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وهي، ټکوي، دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان د تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی، دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې. ما ورسته تاسو اورېدلې چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلا می خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالا دولس کاله مکتب وي، څلور کال پنځه کاله درس وي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی جي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه موږ ته کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه
میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکو نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثر میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېرې ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لرو چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي. یا د هم په غوږ څیړنه وکړو، په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څیړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباهم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې یې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه په خپله قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره لدې شي او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول. عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي. او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. څارنوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو. هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې، هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندي کوم اعتلاش چې مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي. نو باید یو قانون وضع کړي، یو راهنمو درته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندي چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لار سي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسو دپاره، نو که د سخت مجبوریت څخه ورزي هم د ډیرو سختو برخوردو سره مخ کیږي او ډیر داسې خواتورې، ډیر داسې زړهتورې برته راستونیږي. نن سبا کې خوندې زندې او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینئ او ولې راغلی او ته واره صبر وکړه چې مو معلومات وکړو دا شریست حق کیږي نه کیږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اکنور کیږي د سترګو د وړاندې څخه لري کیږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي هغه سي برخوردونه د خزو سره کیږي چې دا په کل کې زورون قاعده او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست ونشي یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالی د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولای او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کیدلای شي.
بله میرمن یزې لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه زموږ بل پوښتنه ممدا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده دغه سی وضعیت که دوام وکا د څومره زیان اړون کيده څومره میرمنې نور هم مایوس کیږي په خپل حکومت ته د څومره زیان رسوي
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی یو طرز عمل درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه تکوله یا حکومت ځانته یو لرلیک درلودلی او یا هم اوسنۍ نظام یا اوسنۍ حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولای وای نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای نو هلته دا چې د برخه ته خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوی ده تر ډیره حد پورې تر ډیره بید پورې فیصلو ته پاملرنه شوی ده چې د قران او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسي قاضیانو وکیلانو سرنوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده د اوس فعلاً په افغانستان کې او زمين کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پخه خپله په تیشه وهي او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې ښځې د کار څخه منع کړلې ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی نه ماتور ایسي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبیانې دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابت ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي یوازې میرمنې نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي قضیه اگه آخری حد تا نرسیگی یو عمده علت داده چی دوی پخانی وکیلان، سارنوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای اقسان را غلی دی چی دوی کم سوا دیدی داد سوم را دیدی ستون دیدی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازی
جمهوریت دی اساسی قانون پر بنا بندی و گوری پا قضا که دست هیچ وقت تغییرات نرازی چی تغییرات رو تنه تاین که دلی چی اگه کیسس یا اگه قضایا یا اگه دوسیه تر چرنی لاندی باو اگه یو تربل پوری هر قضیه مرتبط وی او هر یو قضیه یو تربل پوری وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري هغوی په دې کې څېړنې کړي معلوماتونه یې ترلاسه کړي نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي خراب شوي وي زړه شوي وي تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو اول به یو بل پرده را جوړ کړي د پلاستیکو نه جوړ کړي د بوجۍ نه را جوړ کړي نس پې کې بیا رسوره یو خراب پرده ایسته کړي. نو دا یو ډیر عادي مثال د کڅو کور ته فکر وکړي په قضا او سرنوالی کې حاضر قیاس داسې موضوعګان شته چې مغه سرنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې را وړی، یا اهلي اهل دې هم را وړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو ته هغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله په تیشه وهي، او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پایټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرنوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زرنه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان هم د چا سره په سینه راځي؟ د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي، او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شی هم ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادېږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بیرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
مشوره می خوند ته همدغه ده چې هیڅ کله چې مو پاتې کیږي، تاسې خپل د حق غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګار کیږي، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقو. د ظلم د پاره خپل غاک اوچت وساتی، او تاسې خپل ناهیلي کیږي مشل واري نورم ورته مراجعه وکړي، څومره چې مو ذلیلې بیا مراجعه ورته وکړي، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړي، څومره چې خبر خورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړي. یعنی تاسې د اوسلې او د زغم څخه کار واخی، تاسې د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکی، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کی هغه څوک حوصله کی دغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولای چې دومره مقاومت ولري او قوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي، بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کیږي مه، ناهیلي کیږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
هم چنان ما فقط مغوړم خدای مو ملشه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې مغونډه کې د درېمې کمیټې په وناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي. په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دی چې پر بیلا بیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې. د رحماني صاحب، د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستۍ کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی انځورګر او دی لیکوال ترمنځ یو سوژه باندې توافق وشو. بل اخره دا ذهني سوژه چې دی لیکوال سره انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. په خوا به اکثره دغه کتابونو سره انځورونه کام رسمه دل یا بیواز دی پوخته یا دتانی لپاره و مدل تا اکثر تصویرونه دی هر برخه لپاره خپل یو انځورګر تنځولی دی. نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې؟
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم دسته، لابد امرغه چې هغه څه شه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د بې مثبتې زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راځار دي.
رحماني صاحب پخوا د ماشومانو د پارازینی اختصاصي مجلې او خبرونه هم ویل کړه د کمکیانو انیس او نورې خبرونه فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلی سوي دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمپیانو انیس یا په ځنو اختصاصي او خصوصي ترونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړي پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډیر ښه فایل و یو ډیر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډیره پورې ځینې موسسو یا دغه سین جوګانو د برخې هم واړه و چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی یا کار یو سمو صحیح شو او عمر اغیز پکې ثابت نه شو دا ورله رسنیو کې لانی کمر غشدا بیا یو ښه چانس وو چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومان لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی وراوی خبرونه رامنځته کړې چې دا یو ډیر ښه کار وو پر اړوي خبرونو کې هم د ماشومان لپاره ځینې خبرونه اختصاصي د ازادۍ رادیو د ودای سال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت اجمل فرمان چمتو کوله یو ښه خبرونه و د ماشومان د پخ کې هم د نور رادیو خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسره کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه ده کې شاو فاصل کې سیوی په دې کې یو بل تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاو فاهره کې سیرا وژباړو چې د ماشوم لپاره لیکل شوی دی له انګلیزي او فرانسوي او اردو څخه هم لاس افغان لیکوال لوټول شي چې د ماشوم لپاره ځینې سیوی لیکي ترڅو اغه ګارډن سزاج یا تر ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لپاره خلکوال دي ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره به لغښتنه لري به لیکلري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بلیږي په دې کې بیا د انزورونو لار خام ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبيعي انزورونو څنګه نشي ور باندې مافیدلای بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډیره پورې هغه د ماشوم د ادب لار ښه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپل د هغه نصاب د کتاب کمپوزون یا جوړون کی ورچولې په ذوقي لحاظ باندې یا تل ډیره پورې دا سدي چې د لویانو لدی دوری د څه شی یا ډیره فاملرنه د څنګه د شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د داکیا او پوره کول شي یا نشي پوره کول یا د څه شرط کول شي نشي کولای نه هلي کیږي به ما کارون کیږي په انفرادي ډول لا په دې ورسته کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې کتابونه په یو ډول فارق بلنده راځي مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یو برخه د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغه سي ګټاین انسټیټیوټ او د نورو ادارې وي چې ښه کار نه رامنځته کړل همدغه سي د کندهار د پروسنسټ په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کارونه و چې اختصاصي مجله وي اما اوس چې اړتیا ډېره ده له بعد امر غوښتي کار هغه څنګه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو ستونزه خو لږه ده مرغه طالب صاحب اقتصادي ستونزه ده تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپره کړي او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خریږي او غوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به په خرڅېدل شي یا دوی ته پیسې راوړل شي لاس ته کوي نشي راوړل بل خبره د ماشومان لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کول شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده فنزوس ته دا باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې ورزل شي باندې ډول حتی د جنسیت لاړخه هر ستونزې چې زموږ استاد په ټولنه کې موجودې دي همدغه د لمنځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یو پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي یا هغه حق د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلا دا ادا شوی دی او کنه دی ادا شوی پر تلویزیونی خبرونه یا رسنیو کې هم تر ډیره پورې د خبرونه پر لګلی کې خامخا باید د ماشوم د ادب یو ځانګړی خبرونه وي. یو بل اخبار دی چې په هنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډیره پورې فولکلوریکو یا ولسی ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي. یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود وو هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناسه پاملرنه کړي وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي، مناسب جواب ورکړي. چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام سوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښي یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپله سبک او کاریکولم لري. په ټوله کې دا ښه دي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي د صفر په کچه کې وي، دې ته پام نه دی شوی.
بلې رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي، انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انزور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندول شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅیږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که یې نشي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي، یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زمونږ له افغاني فرهنګ سره یا زمونږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحماني صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنه لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه یا ادبیات غواړي، کار غواړي. یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېږي، هم په ستونزو کې، هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې د بهه اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خرابې یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط که برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري، څه فکر کوي چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسی، خبرې واوریدل سي او ناوړه چلند ورسره ونی سي؟
تاسو دې فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلار ولی یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره دوی ناسمې سیالۍ لبخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدا راته بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید نجلۍ لپاره هم په ګبرنې وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په ټولو اطرافو کې ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه برخه په دې کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسلې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم ده سي ده یا تر ډیره پورې وګان هم ماشوم باندې کار کوو. تر هغه وخت مهیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، اقلا کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه ده. هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا تل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند درسره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم، یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان سیستم راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرتا ہوا اس چی دا ماشمانو دا پارا کم ڈاول کار تاسو آغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی، که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګ لري چې بیل بحث دی، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي او هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه په تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. حالتا چې دا ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته، د خپل نوي چاپ سوي کتاب ورک سوي په اړه مرا سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوي دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډیره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې له وخت را کړی و. تور وزم
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑا ما ورز د وخت په شانتی کړم زد د ژوند په شانتی اوس هم تیرو ما زپ فخ پلا در نه لاړ شم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش بابا پگور دن نوینا جوندتا ہسران کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا دا بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پا سبینا دمی پوینا کے شامل سما پر اگر کی ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بھی ددا سی خلق یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا کپری خود جن خدا نوی میانا زمنگ غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ماد دنیا د خلکولی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سو پریزگار کڑی سوگ دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کیلی ونے شي او سو پيش کي ولي دل شي نا اخر دي بوتلو مي کدي تا د جانان غم پر اختيا کافر دکړما سګونګو سه مي اوري دي خبر سپینا نوا سگون گسے میں اوری دے خبر سپینا نوا دمرا خبر شم چی سما سرائی مینا نوا دمرا خبر شم چی سما سرائی مینا نوا